السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی قدرمنو دوستانو ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یو بل یو ساعت خبرونه اوریدو تر بولم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې د حمید رکین پر غاړه دی او ری چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د خپل نوو تدابیرو چې د دوهم دور انتخاباتو لپاره نیسی په اړه خبر ورکوي په عین حال کې د جمهور ریاست مخکخ کاندیدان وی کچیر ته دوی کامیابیږي نو د سولې د عالی شورا په جوړښت او واکونو کې به بدلون راولي د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د پاکستان د صدر اعظم یو ویان ویلي چې نواز شریف به د هند د لومړي وزیر نریندرا مودی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي یو ایرانی میلیاردر چې د دولتي بانک په 2 میلیارد او 600 میلیون ډالرو اختلاس کې خیرو اعدام شوی دی خو په عین حال کې بیا د نړۍ د نورو مسایلو په اړه پروانه خبرونه کې ریپورټونه هم اوري په سر کې د افغانستان خبرونه سفی الله ستانکزی وړاندې کوي
سلام د خبرونو سره ټکی دا ولسمشر د دویم دور د انتخاباتو د کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبد الله انتخاباتي ټیمونه وي د سولې علي شورا د سولې په خبرو کې د پام وړ کار نه دی کړی د ملي امنیت عمومي ریاست وي په کندهار ولایت کې د ځانو ژوندکو او تروریستي حملو یو لس پلان جوړونکي نیولې دي او په سرپل ولایت کې وسله والو مخالفینو حمله کړې یو تن وژلی او څلور نور ژوبل کړي دي پوره خبرونه د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د کاندیدانو ټیمونه وایي د سولې علي شورا د سولې په خبرو کې د پام وړ کار نه دی کړی اشرف غنی احمدزی او عبد الله انتخاباتي ټیمونه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د بریا په صورت کې به د دې شورا په اداري پلاوي کې بدلون راولي او په مستقیمه توګه به له مخالفانو په تیر بیا طالبانو سره خبري وکړي په ان حال کې د سولې علي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د دوو کاندیدانو په جواب کې وایي هر ډول تغیرات د منلو وړ دي خو په دې شرط چې سولې راولي
زمونگ آرزو داده ای چه نوی حکومت موفق شی چه یو نوی لار چه واقعا اغیز ولری اغیز مندوی دا موجود شی
لده مخی هم دا سولی علی شورا پر کارونو نیوکی شوی چه پزینو وقتونو که دا دی شورا غرو هم پر زای بللی دیم افغان چروکی وی رسل حقی چه دا بدخشان یمگان و لسوالی برتل وصل ول طالبانو ونیول شو دغه ولایت په نور ولسوالۍ کې هم د وسلوالو مخالفینو د لمنځه وړلو هڅې پیل شوې د دفاع وزارت مطبوعاتي افسر نن پیوې اعلامیه کې ویلي د بدخشان په نور ولسوالۍ کې د خواره شوې وسلوالو مخالفینو د لمنځه وړلو لپاره د ملي اردو او ملي پولیسو عملیات روان دي د بدخشان یمګان ولسوالۍ تیر ورځ د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې بیرته وسلوالو طالبانو ونیول شو د ملي امنیت عمومي ریاست په کندهار ولایت کې د ځانو ژوندکو او تیر دی حمله پلان جوړونکي نیولې دي د ریاست لخوا خبر شوې اعلامیه کې راغلي چې یو لس کسان د کندهار ښار په نهم نه کې د یو لړ ځنګړو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې اعلامیه زیاته ویل نیول شوې کسانو څخه د انتحاري حمله دوه وسکټونه او و میله بیلابیلې وسلې او یو اندازه 14 دونکو مواد ترلاسه شوې دي او روسي خبر هم ده چې د جوجان امنیتي چارواکي وایي د یو دولتي چارواکي د جنازې په مراسمو د وسلوالو مخالفینو د حمله په نتیجه کې یو تن عام کس وژل شوی او څلور نور ژوبل دي د جوزجان د امنیت قماندانۍ ویاند عبدالمنان روفي ازادي راډیو ته ویل د حمله نن له غرمې مخکې د سرپل ولایت په امام جعفر سیمه کې د جوزجان د امنیت قماندانۍ د کشف او جنایي جرمونو د امر عبداللطیف له جنازي ورسته وشو د خغلی روفي خبر عبداللطیف تیر ورځ له غرمې مخکې شبرغان ښار ته نږدې له دوو نورو کسانو سره یو ځای د وسلوالو مخالفینو په حمله کې وژل شوی و دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه په فری بازار در ووروي
د پاکستان د صدر اعظم یو ویان ویلی چې نواز شریف به د هند لومړي وزیر نریندر مودی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي د پاکستان د صدر اعظم د رسنیو د دفتر مسول محی الدین وانی نن تایید کړ چې شغلی شریف په دغو مراسمو کې د ګډون بلنه منلې ده د بل لومړی ځل وی چې یو پاکستانی لومړی وزیر د هند حکومت د مشر د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي شریف وړاندې شغلی مودی ته د هند په وروستي انتخاباتو کې د بریالیتوب د مبارکۍ یو لیک لیږل دی دوړو هیوا په 1948 کال کې د خپلواکۍ اخیستلو راهیسې په خپلو کې درې ځله جګړې کړې دي ټاکل شوی د هند د صدر اعظم د لوړې مراسم د مې په 28 نیټه ترسره شي په پاکستان کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوی دی. دوی چاودنې په پلازمین اسلام آباد کې شوی، خو تر ټولو خونړۍ پیښه په محمد دره قبایلی سیمه کې و چې د افغانستان پولې ته نږدې ده. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې شپږ سرتېري وژل شوی او یو بل ټپي شو. یو ساتونکی په اسلام آباد کې په یو مارکیټ کې د چاودنې په نتیجه کې وژل شوی دی. د پولیسو افسر چودري حافظ حسین ویلي چې ساتونکی روغتون ته تر لږل کېدو وروسته مړ شو. دوهمه چاودنه چې چارواکي ډېره زوروره نه بولي، د پلازمینې په یوه بله برخه کې د یوه موټر په منځ کې سوې ده. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. ظاهرا دغه بمې چاودنې درې ورځې وروسته له هغه سوي چې د پاکستان پوځ د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر پټن ځایونو هوایي او ځمکني بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شوه. د پاکستان پوځ وایي وژل شوي کسان ټول یاغیان دي چې مهم قوماندانان هم پکې شامل وو، خو سیمه ییزو اوسېدونکو بیا رسنیو ته ویلي چې په وژل شوو کې ملکي وګړي شامل دي. یو ایرانی میلیاردر چې د دولتي بانک په 2.8 میلیارد ډالر اختلاس کې ښکېل وو اعدام شو. د ایران دولتي ټلویزیون د مې په 14مه راپور ورکړ چې د مه آفرید امیر خسروی چې په امیر منصور آریا هم مشهور دی، نن د تهران په شمال کې په ایوین نومي زندان کې اعدام شو. د خسروی مدافع وکیل غلام علي ریاهی ویلي چې د اعدام د اجرا په اړه مخکې له مخکې کوم یاداښت نه دی ترلاسه کړی. خسروی د ایران په یو مخکښ مالي انسټیټیوټ بانک صدرات کې د پیسو ترلاسه کولو لپاره د جالي اسنادو په کارولو تورن وو. خسروی دغه پیسې د خوزستان د اوسپنې کمپنۍ په ګډون د نورو شتمنیو په اخیستلو کې کارولې. په دغه قضیه کې 9 کسان تورن شوي چې څلور یې په اعدام محکوم شوي، پر 2 تنو یې عمري بند او نور یې تر 15 کلونو پورې په حبس محکوم شوي دي. د اوکراین د ولسمشری تر انتخاباتو یوه ورځ د مخه د دغه یوه د امنیتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ نښتې سوي دي. د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکو ګواښ کړی دی چې خلک به پرې نږدې چې سبا ته رای ورکړي. حکومتي ځواکونو نن سهار د بلتون غوښتونکو د ځپلو لپاره خپل عملیاتو ته د اوکراین په ختیځ کې دوام ورکړ او له مخالفانو سره نښته وکړه. د دونیتسک په سیمه کې د اسوشیټد پریس اژانس خبریال وویل چې د کارلیفکا کلي ته نږدې د دوو اوکراینی پوځیانو مړي لیدلې دي. په د امنیت او همکاري د سازمان څارونکو پرون کېفته ورسېدل څو د سبانیو انتخاباتو څارنه وکړي. او د اروپا د پارلمان لپاره د رای ورکولو په دریم ورځ نن د لاتویا، سلواکیا او مالټا خلک رای ورکوي. په بریتانیا، هالند، ایرلند او چک جمهوریت کې خلکو مخکې رای ورکړي وي. د اروپای ټولنې په پاتې یو شته هیوادونو کې به خلک سبا رای ورکړي. دغه ټاکنې څلور ورځې دوام کوي. په اروپای ټولنې کې نږدې 400 کسان له قانون سره سم د رای ورکولو حق لري. دوی د پارلمان 251 استازي ټاکي. د پارلمان د نوي منتخبي دورې کار په 2019 کال کې پای ته رسیږي. د اروپای ټولنې په پارلمان کې تر ټولو ډېر څوکۍ د جرمني دي. دغه هیواد 49 څوکۍ لري، بیا د فرانسې 4 او ورپسې د بریتانیا 3 څوکۍ دي. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن په یو خبری کانفرنس کې د دوهم دور انتخاباتو لپاره د خپل چمتووالي په باب نوي معلومات ورکړل. د جمهور ریاست د کاندیدانو د جمهور ریاست دوه مخکخ کاندیدانو یې کچیرته بریالي کیږي نو د سولې د عالی شورا په جوړښت او واکونو کې به بدلون راولي. په روان خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ روسي عملیات ګټور غني او د چارو کارپوهانو چې د افغانستان کې هم پر وسلوالو اغیز وکړي.
دغه ډیره مثبت تاثیر لري. د توریستانو مرکزونه لمنځوي، سیاغوي تلفات ورکوي، تعلیم او تربیه مرکزونه لمنځوي.
د افغانستان پولیسو سره د مومند جنسي په قبایلي سیمه کې د پاکستانی سرتیرو په موټرو حمله شوې ده. د پاکستان د روسي امنیتي پیښو حال هم درکو. د نور ریپورتونو سربیره په خبرونه کې د ونیس پروګرام تاندې څنګه اوري او د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د نن ورځې دروبې شلل او سره کوي په اړه هم در سره معلومات شریکو. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپې 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. دوستانو، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د جمهوری اسید انتخاباتو د دوهم دور پړه د خپل چمتووالي او تدابیرو په باب خبريالانو ته څرګندونه کړې دي. زما همکار اسد الله لودین په دې اړه درسره معلومات شریکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دویم پړاو انتخاباتو ته د دوی چمتووالی ښه روان دی او ټولو ولایتونو ته یې حساس انتخاباتي مواد رسولي دي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دویم پړاو انتخاباتو کې به هم د لومړي ځل په څیر د رای ورکونې 6,400 مرکزونه فعال وي. ښاغلی نور وویل چې په پړاو انتخاباتو کې یوازې د محلاتو شمیر یو څه زیات شوی دی. په لومړي پړاو انتخاباتو کې د محلاتو شمیر 1,900 خو د نور په خبره په دویم پړاو انتخاباتو کې به د دې محلاتو شمیر 3,300 ته پورته شي. نوموړي وویل چې له ولایتونو څخه اوس د ولسوالیو مراکزو ته د حساسو انتخاباتي موادو انتقال پیل شوی. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي نور لاندې خبرې واورو.
د پنځشنبه په ورځ د افغانستان 4 ولایتونو ته د اساسو موادو انتقال بشپړ شو. اوس له ولایتونو څخه د ولسوالیو مرکزونو ته د اساسو موادو انتقال پیل شوی. موږ هڅه کوو چې د انتخاباتو له ورځې څخه مخکې حساس انتخاباتي مواد ولسوالیو، کلیو، مرکزونو او محلاتو ته ورسوو.
ټاکل شوی د افغانستان د جمهوري ریاست دویم پړاو انتخابات د جوزا په 4 نیټه وشي. د انتخاباتو ته د دو کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزی لخوا کمپاینونه هم د جوزا په لومړۍ نیټه یعنی 13/5 پیل شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټول انتخاباتي مواد د امنیتي ځواکونو په همغږۍ د ولایتونو مراکزو ته انتقال کړي دي. د انتخاباتو د کمیسیون وایاند نور محمد نور ویل چې د دوی ټول هغه کارکونکو حمله دندو لري کړي چې د پتیرو انتخاباتو کې درغلي کړي وي او ویل د هغې په ځای په دې انتخاباتو کې نوي کسان ګمارلي. دوی ویل چې د جمهوری ریاست دویم پړاو کاندیدان د انتخاباتو د لا شفافیت لپاره باید لاس له زر نور څارونکي هم کمیسیون ته ورولېږي چې د څارنې کارتونه ترلاسه کړي. په تیرو انتخاباتو یا په لومړي پړاو انتخاباتو کې هر کاندید 25,000 څارونکي درلودل. په ټول افغانستان کې خو دا ځل د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دغه دوه کاندیدان باید لاس له زر نور څارونکي هم راولېږي تر څو د څارونکو شمیر ورسیږي. د کمیسیون چارواکي وایي چې د مدني ټولنو غړي هم کولی شي چې په نامحدود شمیر سره راسي او د څارنې کارتونه ترلاسه کړي تر څو د انتخاباتو شفافیت لا تضمین شي. دا عمرات صاحب د کمیسیون د ویان نور محمد نور د خبری کانفرنس اعلان معلومات چې ما له اوریدونکو سره شریک کړل.
ډیر زیاته مننه دوستانو. اسد الله لودین او چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان نور محمد نور له طرفه د دوهم دور انتخاباتو لپاره د امادګۍ او د غراس د ورسیو کارونو په باب معلومات در سره شریک کول. د جمهوری اسد د کاندیدانو د عبدالله او اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیمونه وایي چې د بریالیتوب په صورت کې به د سولې د عالی شورا په جوړښت او واکونو کې بدلون راولي. دوی د سولې د شورا په کارونو باندې انتقادونه وکړل او زیاتوي چې یاد شورا هغه څه چې لازم و په تیرو کلونو کې کار نه دی کړی. په دې اړه رحمت الله افغان ریپورت لري.
د جمهوری اسد د کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیمونه د سولې عالی شورا په کارونو باندې انتقادونه وکړل. دوی وایي چې راول چې لازم و هغه ډول په تیرو کلونو کې یاد شورا کارونه نه دی کړی. د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم غړي ډاکټر عبدالعلی محمدی ازادي راډیو ته وویل چې د بریالیتوب په صورت کې به د دې شورا په جوړښت کې ژور بدلون راولي.
کسان عضو شورا خواهند شد که از نظر آلوده بودن یا اتهام به جنگ داخلی هیچ گونه اتهامی نداشته باشند و اعضای شورا یعنی صلح باید مورد قبول هر دو طرف باشد. کار دومش این هست که در عملکرد شورای صلح و در این چی گونه باید کار انجام بده و پروسه صلح پیش ببره هم تجدید نظر خواهد کرد.
د جمهوری ریاست د بل کاندید عبدالله د انتخاباتي ټیم مرستیال محمد الله حیدری زیاتوي چې په افغانستان کې د یو دوامدار سولې لپاره به پراخ پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي. ښاغلی محمدی ازادي راډیو ته وویل
شورای عالی صلح هم به صورت هدفمند، به صورت فعال و به صورت یک برنامه مشخصی را داشته باشد، نه فقط یک شکل ظاهری. برنامه خود ادامه خواهد داد با یک بازنگری جدی در مورد ازی که بتوانه و خواسته مردم افغانستان را برآورده بکنه.
د سولې عالی شورا وایي په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د یو دوامدار سولې لپاره پراخ او بنسټیز کارونه کړي دي. د دې شورا د بهرنۍ اړیکو مسول محمد اسماعیل قاسمی اروایی په افغانستان کې د سولې پروسه خورا پیچلې ده. هغه زیاتوي د کورنۍ ابعادو ترڅنګ بهرني ابعاد هم لري.
موزل افغانستان یک معجون مرکب شده که به تنهایی ما ایره حل کده نمیتانیم تا که همسایه ها کشورهای منطقه با ما همکاری نکنند. این بازی که در کشور ما بر راه انداخته شده بازیگرهای متعدد داره. امریکا از بازیگرهای اصلی هست، کشورهای همسایه از بازیگرهای اصلی به خصوصا پاکستان.
هغه زیاتوی مهمه نده چه پا افغانستان که در سول لیدالی شورا تشکیلات صدا ولی خدا مهمه ده چې راتلونکي حکومت افغانستان ته دوامدار رسول راولي. رحمت الله افغان د ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ د مرکز اسداباد ځوانان وی دوی به په راتلونکو انتخاباتو کې پوره برخه واخلي او هغه چاته برای ورکوي چې څوک د افغانستان او افغانانو په ګټوي او زورواکو ته به هیڅ کله هم رای ورنکړي. په دې اړه لسیمه روح الله انوري ریپورت راستولې ده.
د کونړ مرکز اسداباد اوسیدونکو ځوانانو د جمعې په ورځ پریکړه وکړه چې د ولسمشرۍ په دوهم پړاو ټاکنو کې به برخه اخلي او هغه چاته برای ورکوي چې څوک په افغانستان کې د جنگ بندولو، سولې راوستلو، د بیا رغونې او آبادۍ لپاره پوره برنامه لري.
زه عزت الله زاهد یم. داس چاته به رای ورکړو چې د هیواد د ستونزو د منځوړلو په برخه کې هر ډول حل ځلې وکړي.
زما نوم زبیح الله، د سابق دم کلی د ځوانانو رئیس. چې زموږ ځوانان ان شاء الله تعالی په پوره میړانه نو بادری باندې لکه مخ چې په انتخاباتو کې ګډون وک بیا هم ګډون کوي او د خپل خوخي زیم د سه زیم چې د افغانستان په در باندې درمنشي په هولري سیاسي شعور ولري د سه شاته موږ ور کوي چې د افغانستان د ناخوالو نه وباسي او د روغي او د جوړې طرف ته بوزي.
مانوم زلمه د اسداباد مرکز اوسیدونکو، نو پر روان انتخاباتو کې زمنګ ان شاء الله موږ پور ځوانان کوشش کوو چې ګډون وکړو او داس یو شخص لری ورکو چې هغه د اور افغانستان د لپاره ډیر ښه کارونه وکړي، سولې راولي، جنگونه ختم کړي او فقر ختم کړي او د خلکو مشکل نور حل شي.
دوی وای په تیرو ټاکنو کې هم ولس پورا ګډون کړي وو او د خپل خوخي ور نومان ته رای ورکړي وي، خو د نوماندانو د زیاتوالي لامل یو نومان هم په دې بریالې نه شو چې 50 جمع یو رای پوره کړي. نو ځکه ټاکنې دوهم پړاو ته لاړي او دوی په دوهم پړاو ټاکنو کې هم برخه اخستلو ته چمتو دي.
نو مې حمید ځواکمن د مرکز اسداباد اوسیدونکو، ما په تیرو ټاکنو کې د ټول افغانستان ولسونو او په خاص ډول د کونړ غیرتی او مجاهد ولس په پراخه پایمانه ګډون کړي او انتخابات دویم پړاو ته تللی دي. په دې کې به هم په پراخه پایمانه زمنګ نارینه او میرمنې ګډون کوي او د خپل خوخي زعیم ته به رای ورکوي.
د اسداباد ځوانان وای کوم کسان چې د جنگ بیا پیل کولو او یا هم غرونو ته د خطلو خبرې کوي، دوی باید په دې پوه شي چې نننې افغانستان او افغانان له پخوانیو حالاتو راوتلي. هر څوک ښه او بد پیژني، دوی به هیڅکله د چا له ګواښونو ونه ویریږي او یوازې به د وطن آبادۍ او په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره رای ورکوي.
زما دغه سې نوماندانو نه یا دغه سې اشخاصو نه جدي خواهش دا دی چې د افغانستان د مظلوم ملس کونډ و رند و یتیمان و او دغه ناخوالو ته چې دا کوم سې سیندونه بېدلي همدغې باندې اکتفا وکړي. نو ولس دې ته څوک نور پرېږدي چې څوک د افغانستان د ولس د وینو لختې بیا روان کړي.
داسې څوک نه وي چې د ټوپک او د خپل زور د ازمایلو په خاطر خلکو وګواښي او خلکو تهدید کړي. داسې څوک وي چې باید د مناظرو ته شي، خپل جواب وای په اقتصادي پلانونو کې، داسې نور د ولس ستونزو د حلولو په برخه کې یا د ملي مسایلو په برخه کې دی باید خپل جواب وای.
د کونړ ځوانان په داسې حال کې د ولس مشرۍ په دوهم پړاو ټاکنو کې د برخه اخستلو هوډ کوي چې د پنځشنبه په ورځ د ولس مشرۍ د نوماندانو ترمنځ ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې چې یو ویشت ورځې به دوام وکړي او ټاکنې به د جوزا د میاشتې په څلېرویشتمه نیټه ترسره شي.
د افغانستان د دفاع وزارت په پاکستان شمالي وزیرستان قبایلي سیمه کې د پاوس اورستي عملیات ګټور وګڼل او ویل چې دا عملیات به د ډیورن کرخې د دوړو خو په امنیت مثبت اغیز وکړي. افغان کارپوهان هم وایي چې دا عملیات د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان عملی او صادقانه ګام دی او هیله خې چې لمنې د پاکستان نورو سیمو ته هم وغځیږي. تفصیل د یوسف زادران په رپورټ کې.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفینو په ضد د پاکستانی فوجیانو عملیات کابل ته د هغه هیواد د لوی درسې اسرائیل شریف له سفر وروسته جدي شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفینو په ضد عملیات د ډیورن کرښې د دواړو خواوو له امنیت سره مرسته کوي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تروریزم په وړاندې د افغانستان او پاکستان ګډه مبارزه د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
په دې کې شک نشته کله چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا عملیات پیل شوي وو، دا د تروریستانو او طالبانو په ځپلو کې رول لري. دا عملیات د سرحدونو یا د ډیورنډ کرښې ته دواړو خواوو په امنیت اغیز کوي. افغان حکومت د دې غوښتونکی دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډ دښمن په وړاندې مبارزه کې تفاهم او همغږي موجوده وي. دا یو ښه هدف دی او مثبتې اغیزې لري.
د پاکستان لوی درسې اسرائیل شریف تیره اونۍ د افغانستان، پاکستان او ناټو په درې اړخیزه غونډه کې ژمنه وکړه چې هیواد به له افغان حکومت سره د تروریزم ضد مبارزه کې همکاري وکړي. پاکستانی پوځیانو په تیرو درې ورځو کې په شمالي وزیرستان کې د مخالفینو په ضد هوایي او ځمکني عملیات وکړل چې په نتیجه کې د پاکستانی رسنیو په حواله یو او یو وسلوال مخالفین ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. د راپورونو په اساس په دې عملیاتو کې چې میرانشاه ته نږدې په ماچس کې متمرکز وو، د پاکستان د یو لوړ پوړي افسر په ګډون لږ تر لږه څلور پاکستانی فوجیان هم وژل شوي دي. رویټرز خبری اژانس د پاکستانی چارواکو په حواله وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی فوج لخوا د عملیات په وروستیو کلونو کې تر ټولو لوی عملیات دي. یو شمیر افغان کارپوهان هم دا رنګه عملیات ګټور بولي او وایي چې دا د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه او عملی ګام ښکارندوی کوي. د سیاسي او امنیتي چارو کتونکي جاوید کوهستاني له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د ورته عملیاتو لمن د پاکستان نورو سیمو ته هم وغځیږي.
دغه عملیات چې اوس شروع شوی دي په وزیرستان شمالي کې دغه ډیره مثبت تاثیر لري. د تروریستانو مرکزونه لمنځه ویسي، هغوی تلفات ورکوي، تعلیم تربیه مرکزونه لمنځزي او دا د پاکستان یو صداقت ته اشاره کوي چې د تروریستانو پر ضد صادقانه همکاري کوي افغانستان سره. او غوښتنه دادي چې دغه عملیات یوازې پر شمالي وزیرستان کې متمرکز نشي، یو سراسري عملیات وشي چې مثبت پایلې ولري.
په ورته وخت کې کارپوهان وایي دا ویره هم موجوده ده چې په شمالي وزیرستان کې د پرله پسې عملیاتو له امله پاکستاني طالبان د ځان د خوندیتوب لپاره افغانستان ته راشي. پاکستان د ډیورنډ کرښې ته نږدې د وسلوالو مخالفینو په ضد عملیات په داسې حال کې جدي کړي چې د جوزا په څلېرویشتمه په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخابات کېدونکي دي. کتونکي وایي ممکن د شمالي وزیرستان په څیر عملیات طالبان مجبور کړي چې افغانستان ته راشي او دلته د دې انتخاباتو امنیت ګډوډ کړي.
دا یوسف خان زدران په رپورټ کې مو اوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ روسي عملیات ګټور وبلل او ویل چې دا عملیات به د ډیورن کرخې د دواړو خواوو په امنیت مثبت اغیز ولري. د افغانستان پولیس ته څیرمن د مومند جنسي په قبایلي سیمه کې د پاکستاني سرتیرو پر موټرو چاودنه شوې ده او په دې چاودنه کې لږ تر لږه شپږ سرتیري وژل شوي. د روسي امنیتي پیښو حال له پیښور د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د افغانستان پولیسو سیرما د مومند ایجنسی په قبایلی سیمه کې د پاکستانی سرتیرو پر موټر د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې په ترڅ کې دوی ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. پاکستانی رسنۍ د دې هېواد د پوځ د امریکو د دفتر یا ایس پی آر په حواله وایي چې د شنبې پر سهار د مومند ایجنسی د پنډیالۍ په تمانځو سیمه کې د پاکستانی سرتیرو پر موټر د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ سرتیري مړه او یو بل ټپي شوی دی. دوی وایي چې د پیښې ټپي د پېښور پوځي روغتو ته لېږدولی دی. په مومند ایجنسی کې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نوم غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل وویل د پاکستاني او سرتیرو پر موټر هغه محل د سړک غاړې بم چاودنه وشوه چې دوی د پنډیالې تمنځو سیمې ته په یو خونځي کې تر بمې چاودنې وروسته د تلاشي عملیاتو لپاره را روان وو. د مومند ایجنسۍ د سیاسي استازي د دفتر په وینا تر چاودنې وروسته یې سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل. مومند ایجنسۍ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې له 2001 میلادي کال راهیسې پکې د وسلوالو پاکستاني طالبانو خوندي مرکزونه او پټنځایونه موجود دي او وخت نا وخته پکې د پاکستاني سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښتې هم کیږي. د تېرې یکشنبې په ورځ هم د همدې ایجنسۍ په چمرکنډ نومي سیمه کې پر پاکستاني نیمه ځواکونو وسلوال برید شو چې په ترڅ کې دوه کسان وژل شوي وو. ویل کېږي چې په دې ایجنسۍ کې د عمر خالد خراساني په مشرۍ د پاکستاني وسلوالو طالبانو ډله نه یوازې پر پاکستاني سرتیرو بریدونه کوي، بلکې د ډیورنډ کرښې پورې غاړې هم پر افغان ملي اردو په بریدونو کې لاس لري. په مومند ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر موټر دا بمي چاودنه په داسې حال کې شوې چې د پاکستان هوایي ځواک له چهارشنبې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه پیل کړي دي چې د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا تر دې دمه پکې د مهمو قوماندانانو او بهرنیو وسلوالو په ګډون لږ تر لږه 15 اویا سخت دریځ وسلوال وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په مومند ایجنسۍ کې پر پاکستاني سرتیرو د بمي چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
د ذبیح الله شفق په ریپورټ کې مو اوریدل چې د پاکستان د پوس د موټرو پر کاروان په چاودنه کې یو شمېر پاکستاني عسکر وژل شوي دي. د پاکستان د پوس او ملکی حکومت ترمنځ د طالبانو پر ضد د عملیاتو پر سر اختلافات پیدا شوي دي. رویټرز خبري اژانس وایي چې د پاکستان د پوس لوی درستیز د دغه هیواد صدر اعظم ته په زغرده ویلي چې نور له طالبانو سره د خبرو وخت تیر شوی. اسمت ساروان په دې اړه ریپورټ لري.
رویټرز خبری آژانس وایي چې د پاکستان د پوځ لوی درسیز د دغه هیواد د صدر اعظم دفتر ته ورغلی او هغه ته یې په زغرده ویلي چې له طالبانو سره د خبرو وخت نور تیر شوی او نه غواړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه نور څه واوري. نواز شریف یو کال پخوا وقت له رسیدو وروسته وویل چې له طالبانو سره د خبرو له لارې ستونزې حل کوي، خو له دې ډلې سره خبرې بیا ناکامې شوې دي او پوځ د قوت له لارې د مسئلې د حل کولو غوښتونکی دی. رویټرز خبري اژانس وایي چې د پوځ حوصله د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ ماسپښین مهال د صدر اعظم نواز شریف او لوی درسیز راحل شریف ترمنځ په غونډه کې پای ته ورسېده. پوز د حکومت د سولې د خبرو له ستراتیژي سره مخالفت څرګند کړ او دا مسأله په خپل کنټرول کې واخیسته. یوې حکومتي سرچینې د راحل شریف او نواز شریف د غونډې په اړه معلومات لرل. رویټرز خبري اژانس ته وویل د پوز لوی درستیز او نورو پوزي چارواکو د پوزي پالیسۍ په اړه خپل دریځ په زغرده څرګند کړ. سرچینې وویل چې لوی درستیز راحل شریف غونډې ته وویل چې د خبرو وخت تیر شوی دی. د دې غونډې په سبا د پاکستان پوز د افغانستان پولي ته نږدې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر پناه ځایونو بریدونه وکړل. څرګنده نه ده چې نواز شریف له دې عملیاتو سره موافق وو او کنه وو. د پنځشنبې په ورځ د پاکستان له هوایي حملو سره ځمکنی ځواک هم ملګری شو. د پاکستان د پوز هوایي او ځمکنیو عملیاتو په دغه هیواد کې د سوله ییزو خبرو له لارې د کلونو تاوتریخوالو د پای ته رسولو لپاره د نواز شریف هڅې زیانمنې کړې. د چارواکو په وینا د وسلوالو سخت دریځو د خطر په اړه اختلاف د پاکستان د ملکی حکومت او پوز ترمنځ په اړیکو کې د درز وروستۍ نښه ده. حکومت وایي چې له طالبانو سره به خبرو ته دوام ورکړي. د حکومت یو ویندوی پرویز رشید پاکستانی رسنیو ته د پنځشنبې په ورځ وویل موږ به له هغو کسانو سره خبرې وکړو چې خبرو ته تیار دي او پوځي عملیات د هغو کسانو پر ضد شوي چې خبرو ته نه حاضریږي. خو پوځي عملیاتو د پاکستان پوځ چې په سیاسي او ملکی چارو کې د مداخله او کودتاو اوږده سابقه لري د دغه هیواد د امنیتي پالیسیو په اړه د تصمیم نیولو مرکز ته راوست.
په فراه ولایت کې د بیارغونې د پروژو په لړ کې د کابو 500,000 امریکایي ډالرو په لګښت د یو مکتب او کلینیک د بنسټ ډبره تیر ورځ کې خودل شو. په فراه ولایت کې چارواکي وایي چې د پروژې د دې ولایت په مرکز کې جوړیږي او مالی لګښت د قطر د یو سوداګر لخوا ورکول کیږي. لسیمې په احمد شاه فطرت رپورټ لري.
دا پروژې د قطر هوا د یو شیخ لخوا په فراه ولایت کې پلي کیږي. د فراه ولایت والی محمد عمر شیرزاد دغه پروژې د پرانیستې په غونډه کې وویل چې د قطر هوا د ملي سوداګر شیخ علي د فراه په مرکز کې درې پروژې تر کار لاندې لري چې یوې د لوی جماعت جوړول او دوی نور یو د شونځي او بل د کلینیک درغولو پروژې دي چې دغه پروژې به په راتلونکي یو کال کې بشپړې شي.
شیخ علی
لبل خو د فرا په مرکز د کډوالو په شارګوټي کې هغه کورنۍ ته چې دغه پروژې پلي کېږي هم خوشی بریشي. دوی وایي چې له څو کلونو راهیسې ورسره ژمنه شوې، اما تر اوسه ورته کلینیک نه دی جوړ شوی تر څو دوی ستونزې حل شي.
درې کاله دلته پراته تږې هېڅ کلینیک نهسته، شی نهسته چې اوړی د ډاکټره پورې زر روپۍ دوایي کېږي، 1500 کرایه. دلته اوس دغه ځای غواړو چې راته جوړې کړو، خو موږ بېخي خوشحاله 15 اولاد خاوند دی. که ماته مکتب جوړ کړي، زه خپله بې سواده لوی سوی د شهید خانواد یم، ولې بې سواده پاتې سم؟ زما اولاد ولې بې سواده پاتې؟
دا خو ډېر ښه کار دی. وادي ورېدل چې دلته کلینیک موږ ته جوړ شي، دا مسلمانان ډېر په عذاب دي. وادي ورېدل مریض یې نه رسېږي هلته. وادي دا ډېر ښه کار دی. کلینیکی مکتب موږ راځي یو د حکومت څخه نه
کڅام په لمړی کې فرات عربان د قطر یو واڅخ د ښکار لپاره راغلی و. خو وروسته پر دغه غرغنیزه پروژو هم کار پیل کړ. فرای اوسیدونکي د قطر یو د عربانو کارونه ستای قوای چې باید په بیزای ښکار هم په فرا ولایت کې لاس پوري نه کړي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو او دوستانو دونی می بجی شوی دی. ل فریبا ظاهر څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی سره.
د افغانستان د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ټیمونه وایي د سولې عالي شورا د سولې په خبرو کې د پام وړ کار نه دی کړی، او وایي که بریالي سي نو په مستقیمه توګه به له مخالفینو سره خبرې وکړي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي په دشترچي ولسوالۍ کې نن له غرمې مخکې له افغان ځواکونو سره په یوه نښته کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار ولایت کې د ځانوژونکو او تروریستي حملو یوولس پلان جوړونکي نیولي دي. د پاکستان د صدر اعظم یو ویاند ویلي چې نواز شریف به د هند د لومړي وزیر نریندر مودي د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. په پاکستان کې په بمي چاودنو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی. یو ایرانی میلیاردر چې د دولتي بانک په 2.6 میلیارد ډالرو اختلاس کې ښکېل و اعدام سو. د اوکراین د ولسمشری تر انتخاباتو یوه ورځ دمخه د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ نښتې سوي دي. او د اروپا د پارلمان لپاره د رای ورکولو په دریمه ورځ نن د لاتویا، سلواکیا او مالتا خلک رای ورکوي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د تجارت او صنایع خونیوي د پاکستان سره د ترانزیتي ستونزو د حل لپاره یو نوې لار پیدا کړې ده. د سوداګرۍ او صنایع خونو مرستیال خنجان الکوزي ازادي راډیو ویل د اماراتو د دولت نیمه دولتي کمپنۍ ډرای فود غواړي چې په ننګرهار کې د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت یو بندر جوړ کړي. د دغه کمپنۍ د قوانینو له مخې افغان سوداګر په هر ځای کې کولای شي سوداګریز مالونه د کمپنۍ ته وسپاري او بیا یې د ننګرهار له ګمرک څخه ترلاسه کړي.
دا زمونږ د فار ډیر لوی سہولت دی. زمونږ ټول ترانزیتي مشکلات به حل شي د پاکستان سره. دا د دوی داسې قانون دی چې د دنیا په هر کونج کې چې موږ خپل مالونه واخلو دغه کمپنۍ ته به ورکو د پونچ په شکل. دا به را انتقالي جلال آباد ته، او جلال آباد کې به په ګمرک کې موږ ته تسلیموي.
ښاغلی الکوزی له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره د دغه کمپنۍ د فعالیت زمینه برابره کړي. د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي تر راتلونکي وی میاشتې پورې به د هیواد په لسو ولایتونو کې د خوړو د مسؤلیت یو پروګرام پلي کړي. د دې وزارت د عامه اړیکو رئیس لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل دغه پروژه چې د 1 میلیون ډالرو په ارزښت د کویت هیواد په مالي مرسته پلي کېږي، د هیواد په لسو ولایتونو کې به بېوزلو ښځو ته د چرګانو د ساتنې په کورونو کې د باغچو جوړولو او مالداري برخه کې مرسته وکړي. د دغه پروژې په پلي کېدو سره به د میرمنو اقتصادي وضعیت ښه شي، او دوی به وکولای شي چې خپل محصولات بازار ته وړاندې کړي. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو به یوه اومنی بوجي اوړه 1450 افغانۍ، یوه درې نیمنی بوجي ورجی 1800 افغانۍ، یوه 50 کیلوی بوجي بوره 1550 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1100 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 40 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 50 افغانۍ، او یو لیټر ډیزل تیل هم 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 88 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 15 افغانۍ.
تاسو زمون غغل آزادی رادیو اور دوستانو د آسیا چیلنج کپ د سیالیو په لړ کې افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن له لاوس سره مسابقه لري. دا چې د افغانستان تیر مسابقې سره ډول وي په دې مسابقه د افغانستان لپاره څومره ضروري ده همداسې به زما همکار سیفی الله ستانکزی را سره تلیفون په لیکه کې ده چې دا مسابقې له نږدې څاري. سفی د دې مسابقو په اړه یا د نن ورځ د مسابقې په اړه کوئ چې کله پیلېږي او څومره تمه ده د افغانستان ټیم بریا ته؟
بله دغه لوبه د افغانستان په وخت په درې نیمو بجو پیلېږي او دا د آسیا په چیلنج کپ کې په ګروپ دور کې د افغانستان ورستۍ لوبه ده یا درېمه لوبه ده. البته افغانستان په بی ګروپ کې له مالدیف، په بی ګروپ کې له فلیپین، ترکمنستان او لاوس سره په یو ډله کې د افغانستان کچري له لاوس سره دغه ورستۍ لوبه وګټي نو دغه د جدول مخکښتي یعنی په امتیازونو سره دا حفظولی شي او کولی شي چې د لومړي ټیم په توګه باندې په دغه جدول کې پاتې شي او بلې دورې ته سودو کې بل دوره به سیمی فائنل وي چې د بل ټیم یعنی د بلې ګروپ له دوم ټیم سره به مخ کیږي. د بلې ګروپ دوم ټیم مالدیف دی چې په ډېر احتمال سره د افغانستان په نسبت ضعیف ټیم دی او کچېرې افغانستان نننۍ لوبه وبایلي په لاوس باندې د دې چانس په کم وي چې افغانستان وکولی شي بلې دورې ته سودو کړي. کچېرې مساوي شي افغانستان نو کولی شي چې بیا هم لار پیدا کړي بلې دورې ته او بیا بل فلسطین سره چې یو قوي ټیم دی هغه سره به مخ کیږي. نو د دې لوبې ګټل د افغانستان لپاره ډېر زیات اهمیت لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې په ډېر احتمال سره به دغه لوبه د افغانستان د ټیم شي یعنی افغانستان ټیم به وکولی شي دغه لوبه وګټي. دې ته پام سره چې لاوس خپلې دواړه لوبې بایللې دي، یو یې په فلیپین په 2-0 بایللې ده تیره ورځ او یو یې په اوله لوبه کې اوله لوبه له ترکمنستان څخه بایلو ده چې 15-1 د ګولونو تفاوت یعنی لاوس یو ګول وه او ترکمنستان 15 ګولونه تر سره کړل. یعنی د دغه ماته ته په کتو سره لاوس د افغانستان په نسبت ضعیفه ټیم دی او د فیفا په جدول کې هم لاوس ډیر شاته دی د افغانستان په نسبت. 103 مقام لري په اصل کې چې افغانستان 128 مقام لري او افغانستان خپل تیر لوبه له ترکمنستان څخه چې په خوای ډیره سخت مات افغانستان ته ورکړی و په 3-1 نتیجه سره وګټله او لوبخاړي ډیر هلمن خريچو کول شي نن نه لوبه وګټي. د نن ورځې لوبه لپاره افغان لوبخاړو پرون مازیګر او نن تمرینونه کړی. دوی د اوبو په منځ کې تمرینونه کړی دي، ځین پریکټیسي او فزیکی حرکت تر سره کړی دي چې وکول شي د نن ورځې لپاره د تیر لوبه د تیر وطن څخه په استفادې نن خپل تیر وطن او تشډه کړی او خلو بو کړی.
بله صفی جانا، دغه مسابقو د دې چیلنج کپ مسابقو ورسته غټونکې د فائنل غټونکې بیا کوم مسابقو ته وزي؟
بلې، د چیلنج کپ ورسته غټونکې ټیم به وکولی شي د 2015 کال لپاره د سیمې ملتونو په فوټبال جام کې چې یو معتبر جام دی او شپاره صغره ټیمونه به د آسیال ته انتخابيږي، یو ټیم د چیلنج کپ څخه وتلی شي او هلته به لوبه وکړي. آسیا ملتونو جام ډیر معتبر جام دی چې د نورو لوی وچو په څیر دا جام هم له خورا اهمیت خبر همدې افغان ټیم له څو کلونو راهیسې د دغه شیبه په انتظار چې وکولې شي د آسیا ملتونو جام ته لار پیدا کړي او ډېری مقدماتي مرحلې تر سره کړي ترغو چې راورسید د چیلنج کپ لوبو ته.
بله ډېر زیات مننه دوستانو، سفی الله ستانکزی چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د نننۍ مسابقې په اړه چې ورسي مسابقې د په چیلنج کپ کې اول لاوس سره به تر سره کیږي په دې اړه در سره ورسي معلومات شریک کړي. د افغانستان د لوبغاړو د کامیابۍ په هیله نسیم شفق د کابل چاپ مطبوعات لوستی دي او د افغانستان په خستو کې باید الیکشن یا انتخاباتو او په هرات کې د هند پر قونسلګری د پرونی حمله په پړه د مقالو ځنی برخې دروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره په هرات کې د هند پر قونسلګری د وسلوالو مخالفینو ډلې زی حمله او د دویم پړاو انتخاباتي مبارزو ته ځانګړي کړي. محور غیر دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د هند پر قونسلګری پرونی حمله په خوانیو حملو ته ورته و، خو په اوسنی وخت کې داسې حمله ځینې پټې خبرې لري. د سر مقالې لیکوال لیکلي چې د هند نوی منتخب صدر اعظم نریندرا مودی له دې حملې څخه دوه ورځې وړاندې خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته بلنه ورکړه چې هند ته ورشي او د ده د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. خو د لیکوال په باور په هرات کې د هند پر قونسلګری حمله ممکن د هند د بلنې ته د منفي پیغام یو سیګنال وي. د محور په سر مقاله کې ویل شوی چې د دې حمله پر مهال د هرات والی په ایران کې وو او هلته د افغانستان او هند پر مسلو او د سلما بند د جوړېدو په اړه چې هندیان کار مختبیایي له ایرانی چارواکو سره خبرې کولې. لیکوال لیکلي چې دا حمله له پاکستان پرته د ایران لاس لرل هم یقیني کوي. سرنوشت غیر دولتی ورځپاڼې بیا د دې حمله په اړه د هند صدر اعظم خبرې راخیستی چې ویلي دي له افغانستان سره به د هند دوستی ژمنې او مرستې دوام وکړي. د ورځپاڼې په باور د هند صدر اعظم د دې حمله په ځواب کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک خبرګون ستایلی دی او ویلي دي چې دا حمله به د دواړو هیوادونو پر اړیکو کوم اغیز ونه کړي. سرنوشت په دې اړه مطلب کې لیکلي چې ولسمشر حامد کرزی په هرات کې د هند پر قونسلګرۍ حمله د هند او افغانستان په ګډو ګټو حمله بللې ده. انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله د جمهوري ریاست د دویم پړاو انتخاباتي مبارزو او هلو ځلو ته ځانګړې کړې. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې د دویم پړاو انتخاباتو دواړه کاندیدان هڅه کوي چې د کمپاینونو پر مهال ځان افغانستان شموله شخصیت وښیي، خو د ورځپاڼې په باور خلک به هغه کاندید ته رایه ورکړي چې اقتصادي، سیاسي او امنیتي چارو ته ښه پلانونه او د ګاونډیو او نړیوالې ټولنې په وړاندې ښکاره سیاست ولري. انیس په دې مطلب کې لیکي ډېر خلک فکر کوي چې په دویم پړاو انتخاباتو کې به د خلکو ګډون د سمت او قوم په اساس وي، خو د ورځپاڼې په باور افغانان او زیرک شوي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې اوبه خړې او ماهیان پکې ونیسي. ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼې د انتخاباتي مبارزو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې دواړو کاندیدانو دا ځل د یو بل په وړاندې جدي موقفونه نیولي او یو د بل په وړاندې سختې خبرې کوي. ورځپاڼه په دې مطلب کې لیکي که د دواړو کاندیدانو لخوا انتخاباتي مبارزې همداسې پر مخ ولاړې شي، ممکن له طبیعي حالته ووزي او کمپاینونه یې تر پوښتنې لاندې راشي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې پیری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تاندی تانگی
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم ملګرو، نه پوهیږم چې لاته سبا څوک له ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر، ګوګل، سکایپ، یوټیوب او یا نورو څومره کار اخلي، اکاونټ یې غړیتوب یې لري او کنه. په نن خبرونه کې موږ د دې رسنیو په ځانګړي ډول د فیسبوک په اړه غږیږو چې ځینې ځوانان ترې سمه او ځینې ناسمه ګټه اخلي. له تاندې څنګه سره مو زه نورګل شفق ملګری یم. دوستانو، د انټرنیټ له امیدو سره د خلکو ترمنځ د اړیکې لپاره له یاهو، جی میل، هاټ میل او ځینو نورو ویب پاڼو کار اخیستل پیل شول چې یو بل ته برېښنالیک ولیږي او په اصطلاح چټ وکړي. د سکایپ مرسته له یو بل سره مخامخ خبرې وکړي او د یو بل څیره هم وګوري. په دې وروستیو کې د فیسبوک او ټویټر بازار ګرم شو، خو د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا په فهرست کې فیسبوک نن سبا په لومړي سر کې ځای لري.
د کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشاره، په مسنجر کې یې ځواب غواړي لچا نه ورک دی ټول ښایسته لفظونه، ناس ورته لاس تر زنې ورکی فکر من خولی دی.
فیسبوک پاڼه د امریکا د هارډوارډ پوهنتون یو محصل مارک زاکربرګ له خپلو څلورو ټولګیوالو سره په ګډه په 2004 کال کې جوړه کړه. دا پاڼه په لومړیو کې یوازې د نوموړي پوهنتون تر محصلانو محدوده وه، خو اوس ټولې نړۍ ته غځېدلې ده. دوستانو، د فیسبوک ادارې لخوا د 2013 کال په یو خپاره شوي رپورټ کې ویل شوي چې د نړۍ په هر شپږو یا اوو کسانو کې یو کس له فیسبوک استفاده کوي. په فیسبوک کې د چټ کولو ترڅنګ خپل نظر په څو ثانیو کې تر ډیرو رسولی شو، هم ویډیو او عکسونه خپرولی شو او هم ډلې پکې جوړولی شو. راځي له څو ځوانانو واورو چې دوی په خپل فیسبوک پاڼه کې څه خپروي.
زه په خپل فیسبوک کې کله شعرونه خپروم، کله خپل هغه تصویرونه چې زما خوښیږي هم دا خپروم، کله کله مې چې دی یو مشر دی، یو پوهان دی، فلسفي خبره خوښه سوي هغه خپروم. تر څو نور ملګري دا خبر راسره ولولي وي ګوري.
تراب خان حکمت هم له دوه کلو را پدې خو مې
می د فیسبوک صفحه ته مخه کړی دا معمولا ملګرو سره خبرې کوم یعنی چټ دا سه کسان دي چې زی بخی پی زنمونه خو ما سره په فیسبوک کې اړ دي
ما نو محمد ناصر رحیمی ده
زه ډیر دغه بعض جالب شیان سي د اسلامي شیان ډیر پکې خبروم
وکم فضلی ما په فیسبوک عموما ځینی خبرونه زکه چې رادیو کې کار کوم همدارنګ دغه شاعر او لیکوال سره مې الک شوق دی او ځینی وخت خپل شعرونه همدارنګ د نورو دوستانو شعرونه چې خوښ شي په فیسبوک کې خبروم
غزوان زرمته يم زه خپل یوازې مهمه پیخي تودی پیخي خبروم او د دې ترڅنګ یو ښه خاطره چې راته پاتې ده کلمې چې ټلیفون ورکو نو د فیسبوک پر پاڼه مې ولیکل چې ما ټلیفون لاس ور کړی هغه دوستان چې ما سره په ټلیفون کې ول شمیرې اوس نسته کولای شي ما ته شمیرې ولیکي دا یو لنډه لار و د دې لپاره چې ما شمیرې به تل لاس راوړم
ملګرو له فیسبوک کزین ځوانان په دې خوشاله دي چې په ډیر اسانه خپل نظر تر نورو رسولې شي خپل معلومات له ډیرو نورو سره شریکولې شي او له ملګرو سره پکې خبرې کولې شي نو ځین بیا په دې خفه دي چې یو شمیر کسان پکې تخریب هم کوي دا چې څنګه له څو ځوانانو به واورو
زه محمد صابر نوم یم فیسبوک پانه مې درلوده مګر مې اوس مې بند کړې پر دې ده چې داسې کومنټونه براتل چې بربنده کښونه به یې د ځین مشهور کسانو په نامې جوړوي او بیا غلطی ګټي ترې اخلي بربند تصویر نه پکېږي یاداسه توهینامیز تصویرونه پکېږي
پاتې سپانه ځینې داس کسان هم ستا چې پر موضوع کې دخالت کوي هغه سیاست وی هغه د زراعت خبرې هغه د ډاکټري خبرې او ځینې کسان چې به مستعار ائیډیا نه دي چې موږ ډیر سره پتنګ او بل ځینې هو قومي تصویرونه چې بل قوم ته سپکاوي پکې سوي لدی ډیر زیات پات کېږي او دا ډیر هم دی په فیسبوک کې
فرید احمد تسکین سیاسي مسایل هم پکې د رهبرانو ترمنځ یو بل توهینم ده د قومونو ترمنځ توهینم پکې راځي یا بلا بل مسایل وی اسلام ته پکې توهین شوی وی
هم چلو زه هم په فیسبوک اکاونټ لرم دا موضوع په فیسبوک کې لغ خپل ملګرو سره شریک کړه څو وایي چې د کونډې په کونډې د مکیږي یا ځای هغه سوځي چې اور په بلیږي دوی هم په فیسبوک کې ځینو کارون زورول راځي د دوی لیکل شوی نظرونه واورو
بیت الله حمید لیکلی چې په فیسبوک کې د ځینو ډلو لخوا ځوانان تیرستل کیږي او په هیواد کې نام نه ته هڅوي
ولی درمان لیکلی چې د فیسبوک له لارې ډیر خلک بي ځای پوچ تبلیغات کوي او له بشریت او تمدن څخه لری لیکل کوي
حمید الله صابری لیکلی چې په مستعارو نمونو اکاونټونه بربند تصویرونه او بې معنا بحثونه میتوروي
اتا محمد میخیل لیکي چې انسانان سره هم نظر نه دي نو په ویل کنه کې د نورو نخلول ټیکول په نورو د خپل نظر تپل دي چې سم کار نه دی
نذیر احمد رښتینی لیکي چې فیسبوک ډیر کاروم خو وخت می ډیر ضایع کوي
ازبلا طلبی علی کې چې په منځنی ختیځ کې فیسبوک نظامونه ونرول خو په افغانستان کې لس ځوانان هم نسی سره متحده ولای ځکه چې سمه ګټه نه ترې اخیستل کیږي
حضرت الله ستومن پکې ډیر ملګری او علمی معلومات ترلاسه کړي او له فیسبوک خوشاله دي
د پښتو ژبې پیوري شاعر کاروان صاحب لیکلي چې په فیسبوک کې مې په وینو سره تصویرونه او نورو تصپکې سپوري زبروي
لال محمد اریوبی بیا فیسبوک د افغانانو ترمنځ د نفاق چولو عالی وسیله بللی
نقیب احمد عزیزی لیکي چې په نورو ملکونو کې خلک په فیسبوک کې د یو بل پوښتنې سره ځوابوي او د یو خوندې کار ترې اخلي
خو په لندن کې مشت افغان ځوان اسماعیل خان لیکلي چې له ټولنیزو رسنیو نه په ټوله نړۍ کې یو ډول ګټه اخیستل کیږي دی وایي چې نږدې 40% ځوانان هلته ترې ناسمه ګټه اخلي د تیر کال د یو خبر یادونه کوي چې له 40 کلنۍ نه د کومو منجلۍ د غذای پولیسو څخه ونیوله چې په فیسبوک کې ډېر اکاونټونه درلودل او په ناسمه توګه یې کارول
دوستانو وګمه فضلی یو افغان ژورنالیست او شاعر ده هغه وایي چې د فیسبوک خزینه کارونکي هم له یادو مسایلو په امان کې نه دی پاتې وایي چې د دوی په نوم اکاونټونه جوړیږي او د دوی په نوم له نورو سره د فیسبوک او یا ایمیل لارې اړیکه نیول کیږي چې یو وخت کوم چا د هغې په نوم هم اکاونټ جوړ کړی و
جنکانو لپاره یو وسونه خدغه د چیزینه الکان د جنکانو په نوم اکاونټونه جوړوي زما په نوم یو وخت یو چا یو یاهو اکاونټ جوړ کړی و نو زما په نوم به د ازما د دوستانو سره زما د جنکانو سره چټ کول خو کله چې زه پوښوم او هغه ته مو چې زما اکاونټ نه دی همدارنګ بل وسونه دغه چې هر څوک جنکان ته ریکوست کوي هغه پدې ته متوجه وسی چې هر څوک اډ نه کوي او کله چې ور سره مثلا از دوی ته پرستون جوړوي
نصرت الهام له ډیر مدیره حیثیت له فیسبوک او جنو نورو ټولنیزو شبکو کار اخلي. دوستانو هغه که یو خواده خبره کوي چې په فیسبوک کې خبرېدون کې څه رسمي نوي ځکه باید ډیر جدي وانه خستل شي، نو بل خو وايي چې په خپل لا انټرنیټ او یادو شبکو سره د ځینو ځوانانو کمه بلتیا هم دوی لا بیلابیل ستونزو سره مخ کوي.
فیسبوک د دې نورو ټولنیزو شبکو نه ډیر ټولنیز دی، ارزو خپل نظر پکې وایي قسم یو کناسم یو عام خلک دی آزاد لکه یو حجره غوندې، څوک ټوکی کوي، څوک خبرونه وایي، څوک شیرونه وایي، څوک ویډیو ورکوي، چا پکې په غلط نوم باندې په مسار نوم باندې ایډیانه جوړ کړي، خلک تنګي بس دې سره شوق دی. همدغه وجنه مونږ نشو کولای چې فیسبوک نظریات په رسمي بڼه واخلو کنه. حتی دسې خلک هم مشته دی چې هغه ته یو داغه یو بل مرګري چې په انټرنیټ پوهیږي آیډی ورته جوړه کړې ده د فیسبوک، نه خپل فیسبوک ایمیل ادرس پیژني. نو حتی دسې خلک هم پکې شته چې بیا دغه خلک نشي کولای فیسبوک کې خپل پرایویسي په هماغه طریقه باندې چې د دې لپاره ضرورت وي جوړه کړي، که ته په هغه کنټرول نه پوهیږي طبي خبره ده چې دا ضرر هم رسوي کنه.
حمزولو سید رحمان مسکینیار په خپل لا فیسبوک سره نه و بلد، کوم بل ملګری ورته اکاونټ جوړ کړی و، خو همدا نابلدتیا یو ورځ د دې سبب شوه چې هغه اکاونټ بیرته وتړي.
نوې نوې مې فیسبوک کار کوو، په دې باندې نه پوهیدم چې باید کوم ډول خلک د ځان سره اټ کوم، کوم ډول خلکو ته جدي باید ځتنه غوښتنه وکم چې ما سره فیسبوک ته ملګری شي. په دغه جدي په لومړي سر کې مې ډېر ښه او خراب خلک چې د ځان سره راټول کړل، چې وروسته وروسته د وخت په تیرېدو سره چې د زیاتره خلکو به چې ځینې لیکنې جګول یا ځینې عکسونه به جګول، داسې عکسونه به جګول چې زه په دې باندې پوهیدم چې دا د انسان پر هویت باندې بد اغېزه کوي یا چې دا په ټولنه کې فساد راوړي. مګم په هغه وخت کې چې دیان تر دې پورې زه نه پوهیدم چې زه هغوی بیرته بلاک کړم، هغوی د خپلې ملګرتیا نه وباسم، نو فیسبوک مې پرېښودم.
له ملتیا مو مننه دوستانو. تاندې څانګې له آزادې راډیو اوري. یو ځوان میر احمد یاد له ځینو دلیلونو سره وای دوستانو چې تر اوسه موږ د فیسبوک او نورو انټرنیټي وسایلو د کارولو معیار ته نه یو رسیدلی. همداراز د هغه کسان رواني ناروغان بولي چې دا فیسبوک لالارې نور ځوروي.
فیسبوک خو چې دی متاسفانه چې زمونږ په ځوانانو کې ډېر په منفي اړخ کې روان دی. دې منفي اړخونه خو یو دا دی چې مثلا موږ تخریبي اعمال کوو، یو بل پسې تخریبونه کوو. بل غټه مسله دا ده چې سادیزم مرض دی تقریبا، چې اوس د جنې په نوم باندې ایډي جوړ کړي خلک په عذاب و. بل دا دی چې مثلا یوټیوب کی کمنګو ګورو هغه کې داسې ویډیو غانې راځي چې هغه نه لیدو. ویډیو غانې مثلا د کورنۍ فلمونه واخصل شي هغه به یوټیوب ته چول کیږي، مثلا کور کې تصویر واخصل شي به فیسبوک ته. چې موږ لاغه معیار ته نه رسیدل چې فیسبوک باید څنګه وکارول شي. فیسبوک چې دا نړیوالو ته زمنګ د فرهنګ هنداره ده چې هغه ته موږ خای.
دوستانو افغان ژورنالیست عاشق الله یعقوب وایي چې دا په موږ پورې اړه لري چې لا فیسبوک څنګه ګټه واخلو، ځکه چې په چاقو ځینی کسان پیاز وړوي خو ځینی نور انسانان پری وهي.
په خپل چاقو څوک پیاز وړی استفاده تر کې د ورځنیو چارو کې، څوک بیا یو بل په وهي او دا غنه د جرم جنایت په توګه کار اخلي. فیسبوک هم همداسې یو شی دی چې کېدای شي له غنه ګټور استفاده وسی. همدغه اوس ډیرو ځوانانو د فیسبوک له لارې ځانونه ته کارونه پیدا کړي، د زده کړو لپاره یې اسانتیاوې لټولې دي، له همدې لارې پیدا کړي دي، علمي معلومات ترلاسه کړي. خو له بده مرغه ځینې ځوانان بیا داسې هم دي یو بل ته کنځلې سره کوي، اخلاقي معیارونه نه مراعاتېږي. او ځینې بیا ځوانان داسې دي چې په فیسبوک یو ډول روږدی سوی وي، لکه څوک چې په نشې توکو روږدی سوی، خپل اصلي کار تر پاتې وي، درسته ورځ لګیا وي په فیسبوک باندې.
همزولو څه وایي چې که غر لوړ دی هم نو په سر یې لار شته. نصرت الهام وایي چې که څوک په فیسبوک کې بد رد درته لیکي، په بدو عکسونو کې منخلوي یا ټیک کوي، کولی شي چې هغه کسان له خپلې فیسبوک پاڼې بند یا بلاک کړي او له شرې ځان خلاص کړي. دې زیاتوي
فیسبوک کې خپل د پرایویسي اپشن شته، سره کوم چې ستا زړه وي هماغه سې خپل پرایویسي جوړولی شي. څوک دی وګوري، څوک دی ونه ګوري، حتی په کوم هیوادونو کې ستا پاڼه خلاصه شي په کومو کې خلاصه نه شي، کوم خلک یې وګوري کوم یې ونه ګوري، څوک بلاک کما، څوک ځان سره مرګري کما، ته کنټرولولی شي. ته د خپلې خوښې مرګري، د خپلې خوښې سایټونه، د خپلې خوښې پیجونه، هماغه چې ستا خوښ دی هماغه مرې کنټرولولی شي. پرایویسي مقصد هم دغه دی چې موږ هغه کسان چې تا تنګوي، نور ملګري دې تنګوي، هغه سره کوم بلاک کو او هغه سره کوم د خپل ملګرو د لیست نه وباسو. دا ارز ستا په اختیار کې، ته کولای شې خپل پرایویسي مو سیاره کې څوک درته مستعار نوم ښکاری او پویږي چې دا زما تنګي زما ملګری تنګي، هغه تم بلاک کې خپل ملګرو تم وي، هغه بلاک کې خلاص.
سما خدنا خلا وای چې دریا دی گمز ما پخ
غواړی څوک مو په فیسبوک کې ونه زوروي او له خپلې پاڼې ښه ګټه واخلی، نو د ملګرو په زیاتولو او د هغوی د ملګرتیا د بلنې په منلو کې له ډېر احتیاطه کار واخلئ. دا خبره هم نصرت الهام کوي.
کار همدغه دی چې یو څوک د خپلو ملګرو لیست داسې ترتیب کړي چې اول لاړ شي د هغه پروفایل وګوري، د هغه تصویر وګوري، د هغه په اړه معلومات وګوري. ځینو خلکو هغه معلومات بیخي ورکړي نه، یوازې نوم وي، پوره معلومات نه وي. بیا هغه سړی د نورو سټیټسونو، پوسټونو، د کمنټونو د لارې پیژندلی شي، د خبرو د لارې هر سړی معلومیږي چې په څومره اوبو کې دی. یا کله چې ته د هغه ریکویسټ ومنې او بیا د هغې نه وروسته تا ته پته ولګېږي چې دا خو زما د خوښې څوک نه دی، یا زه نه غواړم چې دا د ما سره واوسي، نو کولی شي چې بیرته ان فرینډ کې، حتی کولی شي چې بلاک کې، چې بیخي نه تا وګوري او نه هغه وګوري. که نه
ښه ملګرو، یو خو هغه ځوانان دي چې مستعار یا دروغجن اکاونټونه جوړوي او نور ځوروي. د هغوی د مخنیوي او له منځه وړلو لار خو نصرت الهام راوښوده. او بل هغه ځوانان دي دوستانو چې په فیسبوک کې هر څه خپروي او لیکي. د دوی په اړه میر احمد یاد وایي چې په فیسبوک کې د هر څه خپرول د هماغه خپرونکي کس د شخصیت څرګندونه کوي. نو که غواړو نورو ته ښه معرفي شو، باید ښه او ګټور څه خپاره کړو.
ښه طریقه دا ده، زه خدا وایم چې فیسبوک کې هغه څه مه لیکه چې بیا په خپل پیمانه وي. فیسبوک چې د زمونږ هلته چې هغه سټیټس دی، دا اصلا د هغه سټیټس نه دی، دا انسان خپل سټیټس دی. دا مونږ او تاسو د خپل شخصیت تل دګدو. مونږ چې کومه خبره کوو، مونږ او تاسو خلکو ته خپل ځان معرفي کوو. نو هر رقم خبره چې لیکو، مونږ خلکو ته په هماغه ډول باندې معرفي کیږو. که مونږ مزاد منفي معرفي کوو، که مثبت معرفي کوو.
تان دي څنګه هم دومره وا تر بیا مو الله مانی. سفر باندې روان شو، زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کے چور شوم دا جہان میں واڑ پری کو یو ورس تشا میر من میں سے ستا پچاو پچن ستا بندی بدوستر کو نہ پناواں میو ورز مونگستڑی لد دوم رڈے رخلکو لاس پلاس
زنگ دم ساتھ پر پاولیوں
شرنگ دم است پایزه که یو ورز و استپر جب دغسه سندریش نه و زدیو تا ونی ولی استپستر گو که لامبه سرود به سندر